پیته خونډه پر مهال اعلان شي. په دې خونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراس، د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سږ کال یې په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه وو ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړې او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړې. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه وو لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوې وې. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او که چیرته کتونکی پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوی راټوکېدلی ګل دی، نو د تکړه استادانو له کیسو سره به څه کوي؟ بل لور ته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزې ورکړي، د ځوانانو حق به نه وي خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا درېمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول پر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې یو څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي. مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي.
د اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمېنه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنې څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوالي چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر دي پوچي. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو پارکې دا او بل پارکې تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود، یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دو شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدې، بیا دوه کال پنځوستانې مثلا هغه چې ډېر کار مو وکړې پنځوستانې دوه، او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې وو، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو له لیکوالو خبر هم نه وي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نه وي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر که. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پر اساسي ټکو باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغسې د اول کال کې، دوهم کال کې او درېیم کال کې هم دغسې وو. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، نه او دا لیکوال زه پېژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربېره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پېژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نمونه څه دي. او تاسو خبر هم سید چې شاید ډیر زموږ داوران پیژني دا د چا اثر به ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و د اول کال کې چې موږ وکولی شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا یار و چې شاید موږ څه خبرې یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنې کې شته، یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی دغه څونه مثلا تجربه لري سربیره پر دې چې مثلا عمر یې به کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او استولي وو، په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوې نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ اوتوب اندازي د دغه تازه کارو والانو لپاره. تاسو خبره سیده چې موږ بند پاتې یو تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار اوتوب پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا داوران دي کې او یا دبی د جشمای آخر کې وایي، کوشش کوو چې دغه احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کېږي دغه د منځه یوسو، کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې د نوي ځوانان د نوي لیکوالان هم منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسه ییز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوري صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لما کوله چې دا جایزې څرنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کیسې درواستوي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش پکار دی؟
ډیر کوشش پکار دی، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندمی دوره مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې موږ د انټرنیټ لارې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نه درلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې وو په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلي او بیا مو خپل پوسترونه او اطلاعات مو تاسو ولې په پښتو دري په انګلیسي مو تاسو ولې چې کوشش وکړي چې دغه اطلاع راځي او سي او خلکو ته هغه لیکوالان ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی سپورغه دعوت ته چې همیشه ورته هستو، همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دویم هغه یو دوره مو شروع کړه خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی ورته نوې داستانونه نه قبلو یو نفر په خبر سی بیچاره هلته خپل خط هستي خپل داستانونه هستي، نو وخت پوره شوی موږ مجبوري چې داستانونه مې استولې داورانو ته، نو نسو کولی چې بل نوی داستانونه واخلو بیا نو پرېږدو د بل نوی کال لپاره. مګر داسې دی چې موږ کوشش کړی او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید په دغه رقم کوشش وو چې پیسې ورکو، مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو، انستاګرام ته پیسې ورکو، ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته، یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوچ مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د آسیا بیان کډ اروپا په نظر کې پیسې کوچ د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري مګر او پس لدی چې دا دوره ختم سو بیا هم داسنو راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې یعنی په اخر کې د جدي موږ باندې یو بالا داسنو مو نه قبل ولی نو دا شاید از تاسو خبر درسیده چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسېږي
ستاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعری زیاتې کیږي کلاسیک ادب مو هم غفوری صاحب له شعر ډکته فولکلور مو هم د داستان جایزې ته ستاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړي
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویدن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیوئ چې موږ باید یو کار باید وکړو داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک سو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنه کې بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نموشه به ژوندی پاتې سي نمو ادب ژوندی پاتې نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې تاثر ومنل او د کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړې په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت موږ مجله شروع کړو خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او مرشد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړې چې هغه قلم نومیږي بیا موږ قلم نومې تبدیل کړې فردا ته ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیسه کې موږ دا تصمیم ونیو چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي نو موږ کوشش وکړ چې دا اساس خبره فکر مو وکړي چې د شعر د لپاره ډیر فستیوالونه شته نو زموږ لپاره داستان مهم دی چې نسته در سره د یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په ځای کې نست نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب سو کنه مګر شروع کوي او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه مخکې تر دې چې لکه چې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدبي فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کیسه به لملالې بشیر څخه واورو دا د آسیا او شینو پونو د رڼا زرمتې کیسه ده
دروازه ورو وټکیده اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپین لنګي پر سر و رانه نوت یو انجلی تر لاس نیولې و د انجلی غټګولې چنداره کمیس پر تانو خرمایي رشتانې پر څټ ګګر پراتول سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې او انجلی شاوخوا په ځیر کتل سترګې پر ما ولګېدې حوصله ختم سو او له څوکۍ څخه راکښته سو د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخه مخو درېده سر څخه تر پښو یې راته وکتل بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زې لا دوه هم خوني را واخستم پر سترګو یې راته لاس واهه کوشش وکاو چې پټ یې کړی مګر نه یې سوای کولای او چاته پرمځکه کښیناسته پښې یې اوږدې وغځولې زې پر پښو څم لولم ورشتانو باندې راته نرم نرم لاس تیراو شونډې وشورېدلې آللو للو د اسمان په شان سترګې د کړه پټې خوځما سترګې نه پټې دي دنجلې شونډې بوتسوي لږې جنې لري کو خرځولم زه هم تاوسوم و درېدم بټنه می ولګېده او سندره می شروع سو سترګې لرم شنې د اسمان په شان ستوري می لمن کې د ماشام په شان جوړ می وشتان دي سر می اننګي باف لرم کمیس د ناوي په شان گرد گرد کیجم ستا مخ کیزه ما ته خندا کړه د وړې پشان یو ځلې په چک چکو پیل وکړ ته ما ته سندره وایې ته ما ته سندره وایې غنم رنگی سړی ور ژغ کړ شور مکه وغلې کینه لیونی ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه پام دیوی چې بل ځل ور باندې برګ نسی دا خلک ډېری پام لرنی ته اړتیا لري چې زاو ته ورته پام ونکړو نو څوک به کوي خپل ناس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه؟ نجلۍ ورته ښکته پورته سر وښوراوه او خپل لاسونه یې سره لرې ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او له خپلې تورې څوکۍ راجګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ورپورته کړم، راځئ چې سره وپېژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیې دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده، خو پس له نن نه ستاسوه، مګر لومړی به ورباندې یو نوم ږدې. آسیې په ځیر راته کتل، بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې یې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی، پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیې ګلې، ته دې له شینو سره لوبې کوه، زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیې ته نوختای ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل، کله به یې سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې راباندې خوله خلاصه کړه، کله به یې لمن راپورته کړه. اے ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیا بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړوه. ته ورته وګوره. آسیې زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې راباندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل ودیلی ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیې ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوي. زه درته درمل د کوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوي چې لږ آرام وکړي تر څو ورباندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیې دادا په خپل ډډ رخ کې ویل مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیې په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچ سو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخ یې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې یې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کښېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی، کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دیخوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کښېښودل. ماما ټوله دوا د 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کښېښودې. ایله 4500 افغانۍ سوې. وروره دغه دې راسره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې ناجوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیې خوا ته کږې کړې. آسیې زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریښتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټ سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل خیر دی، پروا نه لري، په 4500 افغانۍ به یې حساب کړم. دادا ورته وویل کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې یې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیه راته وویل شینو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیو او دواړو منډې کړې. آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکي بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان سو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلي طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټول څیره یې ور بدرنګ کړی و. او کله چې خوله خلاصه کړه نو اسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو، مګر اسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه، بوټونه، بوټونه. غلی سه، یو وارې مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅ ول، بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې یې شکول، ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناکه آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سوکان واهه. کور ته ورسېدو، د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پرده له دروازې ایسته کړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه. زرغون ټیکری پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلي وو. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش، بیا یې وضع خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو. خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه، بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیه په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه یې ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیه له ببرو رشتانو نیولې تر کژو و ژوګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیه وېرېدلې وم. ځان سره به مې ویل، کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوشه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیه ژغ راویښ کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې وویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتان یې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی. د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګېږي. هغه بانجاني کمیس پرتوګې چې اغوستې هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ماته هیڅ ښه نه ژغېږي. ما هم ټولو ته په ډېر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښې وې. منځ کې یو سوری کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سوری کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجاني کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې. هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه. خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی. غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسېد. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې، دادای ورته ویل نه تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیې ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شعر پوهنې اثر په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې د شعر په چوکاټونو ډېر بحث شوی که د شعر په هنري اړخ.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته په کار دی، یعنی چوکاټ
نو دا چوکاټونه خو دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري هغه د خپل تصور او د خپل تخیل له لارې. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې دا په هغه سور پسې ورک دی او دا په هغه خیال پسې ورک دی. او دا څه وخت تخیل کوي؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروري ده چې دې وخت کې خو دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله رااخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کړي او الفاظ هم ورته را پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم چې دغه سړي دا نه دي ویلي چې دا د نظم په چوکاټ کې ویل او دا د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آینی چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آینی توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون صاحب کبیرته چیرته شعر پوهنې کتاب ته راشو، نو په شعر پوهنې کې ستاسو د شعر په ارتباط له دغه تعریفه چې د مرکې په پیل کې مو وکړ له نثر به بیا څرنګه بیلوي؟
شعر یعنی یوازې مونږ منظوم کلام ته شعر نشو ویلی، کېدای شي چې یو ښه منصور کلام هم شعر وي. دا زه ځکه وایم چې شعر یوه رنګینی ده، پکې ښکلې او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر و خیال عاطفي تړون دی. نو د فکر و خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په یو منصوره ټوټه کې پیدا کړي، لکه مونږ او تاسې نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په یو منظومه ټوټه کې پیدا کړي چې منظوم شعر زه ورته وایم. او په نظم کې هم خبرې دي، هغه هم نوې مسالې په کې رامنځته شوي دي. او هغه دا دی چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شی نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا دا آهنگ لري، آهنگ خو نثرم لري، یو نثري جمله که تاسو ولولې هغه هم آهنگ لري. نو دلته هغه آهنگینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو یو تصویر او منظرکشي او انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلي دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې د شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوامو خبرې او د شعر په باب باندې خواصو دا تعریفات دغه مې شنلي دي. او دینه مې یو نتیجه راایستلې ده چې شعر دغه نه دی. تاسې ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه دی. نثر نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم دی،
مثلا د استاد الفت جن نثری ټوټه تاسو ته شعر ښکاری؟
بالکل ښه اشاره دی وکړه ورته. زره داسې نثری ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعری ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مگر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې د شعری ښکلاوي نشته. مثلا دهقالي څومره ښه کار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغسې یو څه شعر لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو. خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوې شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو د دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم داسې دي؟
بالکل. د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوې وي، هغه خو دوی هم دغه څه لوستې دي. نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي، هم بینوا صاحب ولیکلې، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، هم بي بي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلې دي، هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللي یاسي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه ازان ته اساس ګرځولې ده. ما چوکاټونو باندې دغه څه بس نه کړی چې دا غزل دي ته یو، دا ربي دي ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلي. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي. مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډلبندي شوي دي. په دې کې ورباندې بحث شوی دی تقریبا د شپږ سوه په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دی کې د شعر موسیقي ده، دی کې د هلته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې هم ډېر زیات رول لري. کله کله دغه په نثر کې هم دا قافیوي جوړښتونه چې دي دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د یوې وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه څېړل ده. او یو خبره راته وکړم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لیوی ایو داستانه هم تاسو ځینې جملې راایستلی دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل. په زره په شوشمیر داستانونو کې زه دغه سي جملې شته، زنه داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی. شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې، یو هغه کېده شي د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی. دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل څه چوکاټ کې یو شی شو.
نن نن خوشی خو نه دا خو دا خپل یو کیفیت دی، هنری کیفیت دی. دا هنری کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شیر دی. ان هغه تعریف چې ما ورته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی. دغه 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 شیان چې ته ګورې یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی. نو دا کیفیت کېدای شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کړې. اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو اوسنۍ موضوع نه ده. دا منصور شعر پخوانی ده. دا منصور شعر چې موږ دا ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی. دا څه شي نه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی. نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه، احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بله معنا یې خپله کړې وي. دغه ټول شیان سره یو ځای شي نو په خپل ذات کې همدغه منصور شعر دی. لیکن خو بیا داسې نه شي کېدی چې همدغه منصور شعر د یوه داستان په یوه برخه کې راغلی او هماغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
نه خو اوس همدغه ته دغه کوم خبرې چې تا وکړلې دا زه د داستان په یوه پارچه کې راوباسم. همدغه کوم تعریف چې تاسې وړاندې کړ دا د داستان په یوه پارچه کې راوځي. چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ خو چې دا خو نثر و، هغه برخه خو جوه نثر وه. یعنی هغه د ویناییز اندازې چې دی او هغه چوکاټ چې دی هغه د نثر دی. مګر تا خو د کیفیت خبره دلته وکړه، د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه، دا چې په کومه وړاندې شوي دي، څنګه یې وړاندې کړي دي، دا د کیفیت مسلې دي، دا د چوکاټ موضوع نه ده. بیا
دا خو صحیح خبره ده، لیکن د یوه بل اثر له منځه یوه برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي؟
نه 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 نه. زه وایم چې ما ته دغه برخې دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی، ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته. تخیل شته، تصور پکې شته، تصویر پکې شته، مثلا عاطفه پکې شته، احساس پکې شته. دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیل شوې ده دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري. نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی.
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یوه موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده.
وزه دا ته څه وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر دپاره چا نه دي ویلي چې دا دا یو منظوم کلام دی، چا نه دي ویلي دا منصور کلام دی. دا یې د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی او دا د تخیل او د تخیل موضوع ته یادو. دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي، مګر په یو برخه کې کېدای شي وي، یا یو ځانګړې پارچه ده. لکه د خادم صاحب هم کله چېرته راواخلو ټول، خو کېدای شي څو جملې په کې داسې وي چې هغه کیفیتي دغه ونه لري، اړخ ونه لري. د شعر کیفیت خو همدغه ده. یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی، شعریت دی. چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو. بیا کېدای شي منظوم کلام وي، بیا کېدای شي منصور کلام وي. یعنی مو خو د نثر نه بیا نشو ایستلی، یا د نظم د چوکاټ نه شاته نه شي ایستلی. نظم به وي، نثر به وي، مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر په ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت یې پیژنې. هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته که نه شته، که وي شعر دی که نه وي خو شعر نه دی. نو
ازمون صاحب د شعرپوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوي څه پرې ور زیات کړي دي، نوي مو څه شی پرې زیات کړي دي؟
او په دې برخه کې ګوره، دغه خیا خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وي چې هغه کې دغه سمبولونه راځي، مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او دا شی نه پکې دي کنه چې د تخیل نه د لید ورته وګوري. هلته زموږ د بیان په کتابونو کې دا تخیل د لید ورته ډیر نه دی کتل شوی. دلته کته څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري. زه نشایم دی مثلا بیرته لکه دا حسن تعلیل چې ده، دا بیرته تقریبا د تشبیه ده. تشبیه د دې ټولو اساس ده. ما دغه څه د تخیل د لید زه نشانه ته کتلی دي. سمبول تا مثلا پارادوکس تا مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او ته ډیر پاملرنه تنده شوی او دا د وروستیو کلونو یو څه رامنځته شوی دي. یا مثلا دا خپل دا خیر شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو، دا دغه ځینې شیان دي چې ډیر مصنوعي دي، تخیلی دی خو مصنوعی دی. دغه څه برخه تم پکې یو څه پاملرنه شوې ده. بل دا رومانتیک، رومانتیسیزم، نیچرالیستی، سمبولی، دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل بندي شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینرز په شعر کې څه ارزښت لري فورمالیزم څه ارزښت لري دغه سی ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه ونډل لري ریالیزم په شعر کې څه ونډل لري نهیلیزم په شعر کې څه ونډل لري دغه سی ډیر مسلې دي په بحث پکې شوی دی
اسمن صاحب مننه د خبرونې ورستیو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومان یازی غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډیو مجلې ته را لېښلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا ته ګل په آواز کیږي تلبری د نگاه په مشک ګوره چې ځان ته اوس هوا د پرواز کیږي که خبر می که نگاه وي که د مینه چې لما یې سپموې را تراز کیږي ته د زړه پر پوزې ودرېږه لمونځ ته چې په کومه اقتدا کړې نماز کیږي بنگلی دی شرنگوی دا ترانم دی چه خندا ور سرگرد اکلی ساس کی
لشاغلی نیازی سخب مننه لحبدی غزل سره د دی اونه آزادی راڈوی مجل سر تا ورسیده زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی
Was there a bunch of us, was there my eyes?